تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سویتا سیازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. ملګري ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په د وروستیو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. پیل خبرونه کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دای په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل شوی دی. شهزاد محمدي په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدي پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې. افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل شوی دی. خو شهزاد محمدي وایي چې ده د ډاکټر سره خبرې کړي او د لوبه اجازه هم ورکړې وه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د شهزاد محمدي پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل ته چانس ورکول شوی دی. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنوی د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخستې چې پرونی ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 نه دی کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نورسلطان نظربایف لخوا د ده د ځایناستې په توګه غوره سوی و. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو چې د سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و، لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سولو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. په دویم قطار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیرجان کوسانوف راغلی چې شایی نجده شپار سپیسه ده رایه گتی لیوی. تامی کیجه ده دوگو انتخابات و لمرنی رسمی نتایج پا چو ساتونو که اعلان سی. تر وقت مخ که ده انتخابات پرون نسول چی دو قایف لشپر و حقو کاندان سر مخامخ و چی خلقی چندانی نا پیجنی. ده انتخاباتو پر محل لاریونو نوسول چی پا جریان که پا سلگونو کسان ونی ولسول. یو لاریونوال پرون ده آزادی راژیو قزاقی چنگ تو ویل. موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهره چانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په 6 ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 5 لوبغاړو په سودېدو سره په 5 سوارونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانی دغه هدف پوره کړي. په 5 سوارونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 346 منډې کړې وې. د پرونی مسابقې غوره لوبغاړی شاکیر داون وټاکل سو چې د هند لپاره یې په 109 توپونو 112 منډې وکړې. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا په 6 وکټو ګټلې وه. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیبلا ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکیان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړې چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاصه استازی تادامی چی یا ماموتو په حواله راغلی چی په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځتللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړي په ملکیانو باندې بریدونه جنگی جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ ښکېلې خواوې هیڅ نشي توجیه کولی. د ملکیانو د هدف ګرځېدو په اړه د یوناما بیان د ثور په 13مه په کاونټر پارټ نادولتي امریکایي موسسې بریت په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکوونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروستۍ حملې د بیلګو په توګه یادې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د ده خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډاډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکي خلک مه ځوروي، ملکي خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 13 میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړی یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
پراپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله واوریدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې پا په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نشه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دواړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دوره پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غنی سره یې پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نور نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامې کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راروانو اقداماتو خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسله وال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د موسیقي پروګرام خبريږي، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي لا وصل وصال څخه چې په کابل کې نن ورسپانو کومې مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو په موضوع تمرکز کړی دی. مسیر خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله د داعش پراخیدونکو فعالیتونو او له سولې وروسته د جګړې د دوام ویرې تر عنوان لاندې مقاله ته ځانګړې کړې او پکې لیکلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو او د سولې په تړاو یو تحلیل داده چې امریکا له طالبانو سره د سولې لپاره غواړي داعش ته د فعالیت زمینه برابره کړي. د مقاله د لیکوال په باور که څه هم له طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر تر اوسه ډیر بریالی نه ښکاري، خو دا چې امریکا له طالبانو سره خبرو ته حاضره شوي ډیری کسان د امریکا پر نیت شک کوي او فکر کوي چې امریکا غواړي له طالبانو سره سوله وکړي او جګړه د داعش پر مټ وغځوي. د سر مقاله لیکوال دا هم لیکلی چې اوس طالبان هم د داعش بحث او له دوی سره له سولې وروسته د جګړې د دوام پلان ته متوجه شوي او غواړي چې مخه ونیسي. د مسیر په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د داعش د پراخېدو او پرمټې د جګړې د دوام خطر جدي دی او باید سر له اوسه د مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. انیس دولتي ورسپانې بیا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو پر رول ټینګار کړی او لیکلی دی چې سوله له یو فرد پیل، کورنۍ، ملت، هیواد او د نړۍ په کچه د بحث وړ ګرځي. دغه ورسپانه لیکي په افغانستان کې روانه تحمیلي جګړه د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا پر مخ وړل کیږي چې هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د ورسپانې په خبره افغان حکومت په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د افغانستان کشلې ته د حل لاره پیدا کړي، خو په دې برخه کې د خلکو رول او همکاري هم مهمه ده. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل دوی مخ کې لومړی دا پښتن راوړي چې کرم الدین کریم پټ دی او کتختیدلې او بیا لیکلي چې پولیس د نوموړي د نیولو پسې له یوې میاشتې راهیسې سرګردانه ګرځي. ورسپانې د یو امنیتي سرچینې په حواله لیکلی چې لوی سرنوالی یو میاشت مخکې د فوټبال د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو حکم ورکړی، خو پولیس لا هم د هغه په نیولو سه چې آن د ځای په پیژندلو یې نه دي توانېدلی. سرخط لیکي له هغه وروسته چې لوی سرنوالی د کرم الدین کریم د نیولو په تړاو جدي اقدام وکړ او په دې لړ کې د هغه د دوسیې د څېړلو پلاوی اروپا ته لاړ، د ځان ورک کړ. ورسپانې د خپلې سرچینې په حواله لیکلی چې ښایي کرم الدین کریم په پنشیر ولایت کې پټ وي، ځکه لوی سرنوالی هغه ممنوع الخروج کړی او بهر ته د تګ اجازه نه لرله. د فوټبال نړیواله شورا یا فیفا په یو تازه پریکړه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني رئیس کرم الدین کریم د ښځینه لوبغاړو د جنسي زور له کبله د ټول عمر بندیز لګولی او هغه له سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. فیفا